رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای آمریکا.
او دا دی اوس به خبرونه واوري. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری پرون کابل ته په یو ناڅاپي سفر رسیدلی دی. هغه د جمهوری ریاست د دواړو کاندیدانو ډاکټر عبدالله عبدالله او ډاکټر اشرف غنی احمدزی سره ګوري، او نن جمعې په ورځ به د جمهور رئیس حامد کرزي سره ملاقات وکړي. په یوه میاشت کې کابل ته دا د جان کیری دوهم سفر دی. د امریکا خارجه وزیر خپل پوره کوشش کوي چې د دواړو کاندیدانو ترمنځ هغه اختلافات حل کړي چې د دوهم ځلي انتخاباتو په نتیجه کې رامنځته شوي دي. جان کیری تیره میاشت د دواړو کاندیدانو په منځ کې روغه جوړه وکړه، او دواړه د رایو د بیا شمیرنې او څیړنې په هکله موافقې ته سره ورسول. په کابل کې د امریکا سفارت پرون اعلان وکړ چې د 23,000 جنجالي صندوقونو د جملې څخه تر اوسه پورې 80% کتل شوي دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې په تیرو درو ورځو کې د هلمند او ننګرهار په ولایتونو کې تر 30 تنو ډیر وسلوال کسان وژل شوي دي. په جلال آباد کې د امریکا ژغ خبریال ضیاءالرحمن حسرت په خپل رپورټ کې د چارواکو له قوله ویل دي چې د خوږیانیو او شیرزاد په ولسوالیو کې د چهارشنبې په ورځ 90 وسلوال کسان وژل شوي دي. ولایتي چارواکي وایي چې دغه سړي د حکومتي او نړیوالو ځواکونو لخوا د ګډو عملیاتو په وخت کې وژل شوي دي، خو طالبانو لا په دې اړه تر اوسه څه نه دي ویلي. له بلې خوا پرون د افغانستان د اردو لوی درسي شیر محمد کریمي کندهار ته ولاړ، او د باور په نامه د پوځي عملیاتو اعلان وکړ. هغه وویل چې د دې عملیاتو هدف دا دی چې سیمه د یاغیانو څخه پاکه کړي. پاکستان پرون د پنجشنبې په ورځ د افغانستان هغه تورونه رد کړل چې وایي د پاکستان پوځ په افغانستان کې د طالبانو او تروریزم ملاتړ کوي. د پاکستان د خارجه وزارت یو ویان په اسلام آباد کې خبریالانو ته وویل چې د افغانستان د حکومتي چارواکو لخوا د پاکستان د ملي او امنیتي ادارو بدنامول د ویان په قول د ډیری مایوسی وړ خبره ده. ویان وویل چې پاکستان په افغانستان کې د لاسوهنې ټول تورونه په ډیرو څرګندو ټکو ردوي، او یو ځل بیا غواړي چې ووایي افغانستان او پاکستان په دې اړه مشترک هدفونه لري او باید همکاري سره وکړي. د افغانستان د ملي امنیت شورا د یکشنبې په ورځ په یوه غونډه کې جمهور رئیس کرزي ته د پاکستان د پوځ او استخباراتو د لاسوهنو په اړه ځینې پټ اسناد وښودل، او دا خبره یې وکړه چې اوس د طالبانو په لیکو کې د پاکستانیانو شمیر ډیر زیات شوی دی. د اسرائیلو او حماس ترمنځ پرون د پنجشنبې په ورځ هم په قاهره کې غیر مستقیمې خبرې جاري وې. مصري چارواکي وایي چې کوشش کیږي د اوربان د ختمېدو څخه مخکې د امریکا او مصر په منځګړتوب د اوربان د وخت د غځولو لپاره موافقه حاصله شي، خو داسې ښکاري چې د حماس او اسرائیلو ترمنځ اختلافات ډیر ژور دي. په داسې حال کې چې په عراق او سوریه کې د اسلامي دولت ډلې د عراق په شمال کې پرون ځینې نورې سیمې هم ونیولې، د ملګرو ملتونو د امنیت شورا یوه عاجله غونډه وکړه. عیني شاهدانو امریکا ژغ ته وویل چې د اسلامي دولت جنګیالیو پرون د عراقي کردستان د خودمختاري سیمې سرحد ته څیرمه د تلکایف او قراکوش په شمول څو مهم ښارونه چې زیاتره اوسیدونکي عیسویان دي د کوردي ځواکونو څخه نیولي دي. په زرګونو عیسویان د خپلو کورونو څخه تیښتې ته مجبور شوي دي. د امریکا د دفاع وزیر چک هیګل ویل دی چې دی غواړي د هند سره نظامي اړیکې پیاوړې کړي. هغه پرون د پنجشنبې په ورځ هند ته په دوه ورځني سفر روان شوی او نوي ډیلي ته رسیدلی دی. هیګل چې د جرمني څخه هند ته روانو په الوتکه کې خبریالانو ته وویل چې دی غواړي متحده ایالاتو او هند دواړو ته دا موقع برابر سي چې په ګډه کار وکړي چې ګډ نظامي تمرینات او د هغه 10 کلن دفاعي تجارت او ټکنالوژي د قرارداد نوي کول هم پکې شامل وي چې وروستۍ مهلت یې بل کال ختمیږي. هند په نړۍ کې د وسلو د واردولو تر ټولو لوی هیواد دی، او هیګل په داسې وخت کې هغه هیواد ته تللی دی چې د امریکا متحده ایالات غواړي د هغه سره اضافي نظامي قراردادونه وکړي. د ناتو عمومي مشر اندرس فاغ راسموسن د روسیې څخه غوښتي دي چې د سولې ساتنې د عملیاتو په پلمه دي یوکراین ته خپل عسکر نه استوي. راسموسن د یوکراین په پایتخت کیف کې خبریالانو ته دا وینا وکړه. دا د دې سات خبرونه چې تاسو د امریکا غږ رادیو آشنا څخه واورېدل.